شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ازادي راډیو اونیس پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دراني سره وکتل. ښاغلي دراني پر خپل ایکس پاڼه له ټام ویست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. هغه همدارز ویلي چې د او ویست د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر زیاتېدا ټینګار کړی. له د مخکې دوه نور امریکایي چارواکي روانه ونې اسلام آباد ته ولاړل څو د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې ټاکل شوې له دې هیواد امریکا ته ولېږدول شي. ښاغلي ویست نن پر ایکس شبکې لیکلي و چې سیمې ته یې خپل سفر د دوشنبې په ورځ پیل کړ او د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او د کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو متخصصانو پرون په یو بیان کې وویل دوی په پاکستان کې د روان کال لپاره د کورونو د خوندانو لخوا په زور د افغانانو د ایستلو، د ماشومانو په ګډون د افغانانو د نیولو او ایستلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د 12 متخصصانو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم پکې د همدار زویلی دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو 12 کې افغانستان ته پناه ورکړي. هوایي باید بې دلیله او بې کوم سند د کډوال او د تروریزم خطر سره ونه تړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو لخوا د معترضو ښځو د خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر له 19 نیټې راهیسې د ښځو د حقونو څلور تنه فعالانې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې چارواکي باید د دې میرمنو د روغتیا، له خپلو کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازولۍ حقونه خوندي کړي. یونما پر طالبانو غږ کړی چې د نظر او بیان ازادۍ ته د بشري حقونو له نړیوالو تعهداتو سره سم درناوی وکړي. راپورونه وایي چې څلور تنه فعالانې، منیجا صدیقي، شولیا پارسي، ندا پروانی او پریسا آزاده، د طالبانو په بند کې دي، خو طالبانو تر اوسه د دې میرمنو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د غزې اوسیدونکو وایي د اسرایلو پاوځ تیر شپه 2 ځلې د دې تړانګې په جنوبي ښار رفح هوایي برید وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د کلابندې غزې په ټول قلمرو کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې. د غزې د دوهم لوی ښار خان یونس په مرکز کې هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. اسرایلي ځواکونو د غزې په جنوبي برخه کې هوایي حمله او ځمکني عملیات پراخ کړي چې په نتیجه کې لسګونه زره فلسطینیان بې ځایه شوي او په دې سیمه کې بشري حالات چې پخوا هم ډیر ښه نه و نور هم ترینګلای شوی دی. او برتانیا پر دوو روسي وګړو چې د برتنوي سیاستوالو او ژورنالیستانو په اړه په انلاین جاسوسي تورن کړی دي بندیزونه اعلان کړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسي د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې FSB سره د تړلو سایبری جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کولو وروسته په لندن کې د روسي سفیر احضار کړ او دا خبرې ورته اعلان کړ. په بیان کې راغلی چې د دې ډلې د اقداماتو هدف د برتانیا په سیاسي ژوند او دیموکراتیک بهیر کې لاسوهنه وه. په بیان کې یادونه شوې چې دا انلاین جاسوسي د ستار بلیزر په نوم د یوې ټولنې لخوا ترسره کېده چې د برتانیا د سایبری امنیت مرکز په قطعیت سره له FSB سره تړلې ډله بللې ده. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. د سمحل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګری ملتونه وایي له افغانستان سره باید په لویه کچه بشري مرستې وشي. له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي موضوع په یو مرکه کې څیړو.
د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه بحران کته چې په کومه اندازه باندې ده ذات رسنۍ ته سم نه رسول کیږي. د دې لپاره هغه همغږي نشته.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز هم لدې هواده د افغان کډوالو د استلم لاټر کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د یونامال زندانونو د معترض او افغان خزو د خوشی کېدو غوښتنه کړي، او په یو بل راپور کې به ووري چې آیا له تعلیم څخه د افغان جنو له محرومیت سره ذهنیتونه عادت کېدای شي؟
دا یو کال کېږي چې زه او زما ملګری په کور کې یو او موږ د زده کړې څخه بې برخې یو. اوس قرار قرار دا خبره د هر چا لپاره عادي خبره کېږي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، اوریدو ته را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع راخلو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې کله افغانستان سره په لوی کچه مرسته ونشي نو خای په د هیواد کې پر خلکو فشارونه زیات او ورسره بې وزلی او لخپلو مینو د بیځای شویو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د ادارې همدار ازویل دي چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوي ډېرې دي او یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي. بلخو افغانستان ته ځینې تازه ستنه شوي کډوال هم وایي چې هوا په سړېدو ده، خو دوی د امکاناتو د نشټوالي له کبله هیڅ تیاری نه ورته لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې کله افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونه شي امکان لري چې په دې هیواد کې خلک له حده ډیر تر فشار لاندې راشي او ورسره بې وزلي د خوندیتوب په برخه کې ګواښونه او له خپلو مینو بې ځای کېدل هم ډیر شي. د ادارې په خپل هغه راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور کړی ویلي دي په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډیرې دي او یوازې بشري مرستې د هغه بحران د مهارولو لپاره بسنه نه کوي چې د شل کلنې جګړې د طالبانو لبیا وخت رسیدو او د طبي پیښو له امله رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي دي که څه هم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اوس شخړې د بې ځای کېدو اصلي لامل نه دی، خو بیا هم په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه وګړي داخلي بې ځای شوي دي او څه باندې 5.5 میلیونه وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا په 2023 کال کې 9.2 میلیونه افغانانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده، خو زیاته کړې ده چې د دې ترڅنګ پاکستانی حکومت له دې هیواد څخه د 1.1 میلیونه بهرنیانو د ایستلو پریکړه کړې چې اکثره یې افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری داسې مهال افغانانو سره د مرستو په ډېرېدو ټینګار کوي چې افغانستان ته له پاکستان څخه ځینې تازه راستنه شوي هم وایي مرستو ته سخته اړتیا لري. له دې ډلې د عبدالله په نوم له پاکستان څخه یو تازه راستنه شوي افغان ازادي راډیو ته وویل
مرستو ته خو یقینا ضرور اړتیا ډېره ده، لږ نه ډېره، او په زیاته کچه بیا دلته چې د کرایې هم وړې شوي دي سره، او د اسرایو کرایې سیدم شپږ نیم زره اته نیم زره لس زره روپۍ پورې، ته به بدل ماشی نیو درې خونې پکې وې په وزر افغانۍ راته وویل هغه هم ډېرې وړې، نو مشکلات یې ډېر دي مهاجرو، لږ نه زما هم د ډېر زیات یخ به او په کومو کې کو نو تاسو ته معلومیږي چې زما به څنګه تیری.
د ګلنامې په نوم افغانستان ته یو تازه راستنه شوی هم وایي سرپناه نه لري او د ژمي لره نږدې کېدو سره هم اوس په خیمه کې ژوند کوي.
خاون مې مړ دی، یوازې ما 15 اولادونه دي را سره، د څه خپلوان تم زنګواله ده، خپلوان وایي چې کور نه ورکې په کرایه باندې دلته تذکيري غواړي او دغه غواړي کنه سمځک نه لرو، پوره پټیا نه لرو چې تر اوخرو کور نه لرم،
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ویناست ته ویلي وو چې د اکتوبر له پایله تر اوسه نږدې 4.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي. ښاغلي دورانی زیاته کړې هغو کسانو ته ویل شوي له پاکستان څخه ووځي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي، خو د ملګرو ملتونو ځینو راپور ورکوونکو او څېړونکو تېره ورځ په یوه ناسته کې ویلي هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه په زور خپل هیواد ته ستنول کېږي له ګڼو ګواښونو سره مخ کېدلای شي. دوی دا کړی و چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به مذهبي لګکي او د پخواني حکومت کارکونکي له محاکمو سره مخ شي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم تر دې مخکې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړې وه او له پاکستان څخه یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پاکستان حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، لا یې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې که له افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونه شي نو خای په افغانستان کې یو بشری ناورین راشي. د بشری مرستو د څرنګوالي په اړه د چارو د شنون کې عبد القادر مطفي نظر او پوښتنه او په پایل کې می پوښتنه ترې وکړه چې په لوی کچا د مرستو کول له افغانستان سره څه معنا.
د ملګرو ملتونو په مرستې کې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دو مشکل مونږ لري، یو خدا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نش په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه د داخلي بېزایشي یا مثلا نور مسایل د هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځایه شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په غلدومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او اداد هم د دې خلکو د دو خو خپله دننه فکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزدي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا ده، او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه نه لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مطفی صاحب. خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به چې یادېدله یا اتیا میلیون ډالره به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده، او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لمړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره غو میکانیزم ډیر مشخص او غلط.
مطفی صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرسته خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو او دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول، او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري، نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه وي، او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مطفی صاحب. روسي پښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوي څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړه، خو هغه اصلي د مرستو برخې کوم دي، او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي، هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډیر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي، دینه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کیږي. د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر. په دې خاطر دی نړیوال نظارت ضرورت دی چې د بحران کته چې په کوم اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي او د دې لپاره هغه همغږي نشته ده. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی توګه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې لري او دغه بحران لپاره یو درنګړی نظارت ضرورت دی او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو شنونکي عبدالقادر مطفی او چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د طالبانو له زندانونو د معترضو افغان میرمنو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې او له وکمنو چارواکو یې غوښتنه دي چې د بندیانو د روغتیا له کورنۍ سره د لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه خوندي کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د طالبانو استبدادي سیاستونو افغانستان له انزوا او افغانستان او افغانانو بخیله اقتصادي ناورین سره مخامخ کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونمان د دسمبر په 2 په خپل ایکسپان لیکلي چې د سپتمبر له 19 راهیسې د ښځو د حقونو څلور فعالانې په کابل کې د واکمنو چارواکو لخوا نیول شوې دي او د دې خپل سنینونو دوام د اندېښنې وړ دی. یونما زیاته کړې چې په افغانستان کې واکمن چارواکي باید د بندیانو د روغتیا پاملرنې، د کورنۍ د لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه خوندي او بشپړ کړي او ټینګار یې کړی چې د نظر او بیان ازادي باید د بشري حقونو د نړیوال تعهد سره سم وساتل شي. همداشان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو له لوري د نیول شویو معترضو میرمنو جولیا پرسی، ندا پروانی، پریسا ازادی او منیجه صدیقی د خوشی کولو غوښتنه کړې.
ښاغلی فایق د دسمبر په 2 په خپل ایکس پانه لیکلی د معترضو ښځو نیول، شکنجه کول، تاوتریخوالی او جنسی ځورونه، د پخوانی پوځیانو نیول، شکنجه او هدفي وژنې، د کورنیو د غړو څخه یې غچ اخیستنه او د هغوی توقیف او د هزاره او شیعه دینی عالمانو مرموزې هدفي او زنځیري وژنې، د افغان ولس له کلتور، د اسلام د سپیشلی دین له ارشاداتو او د بشري حقوقو له نړیوال اصولو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو د رژیم د دغو استبدادي او انحصاري کړنو او سیاستونو دوام افغانستان له نړیواله انزوا او د دې هیواد خلک له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د نصیر احمد فایق د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی او نه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په زندانونو کې نیول شوی معترضو میرمنو ته نږدې کسان وایي چې د دوی روغتیايي وضعیت ښه نه دی او کورنۍ ته یې هم د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. د معترضو ښځو د خوجوش خوځښت غړي نه دا پروانی ته نږدې کس چې نه غوښتل د دې موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د اغلې پروانی روغتیايي وضعیت ښه نه دی او تیره دوشنبه د امنیت روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی و خو کورنۍ ته یې تر اوسه د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. سرچینې زیاته کړه چې د اغلې پروانی څلور کلن ماشوم چې له هغې سره د وږې پر 1 د طالبانو لخوا نیول شوی و بیرته خوشي شوی خو صحت یې ښه نه دی. همداشان د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالانې دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان د ښځو د خوجوش خوځښت غړې منیژه صدیقي چې د تلې په 12 نیول شوې وه د څرخی پله زندان ته لېږدول شوې ده او صحي وضعیت یې هم ښه نه دی. دغه راز زده کېږي چې د ندا پروانی او جولیا پرسی سربیره منیژه صدیقي او پریسا ازاده هم د طالبانو په بند کې دي او د وضعیت په اړه یې هېڅ معلومات نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو په زندانونو کې د دوی د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. یو له دوی ویده ساغری ازادي راډیو ته وویل
شکنجه آزار اذیت و البته آزار اذیت ها بیشتر به شکل روحی روانی است.
فیزیکی او روانی زورونی او شکنجه ورکوي چې جون یو خزی په درو لغتو چپیړو او سکونو وهي. جون په ونمجن ځای کې بند دي چې ډیر لګ او با خواړه ورکوي، هغه هم غیر صحیح خواړه. همدارس حالت حفظ الصحه نه مراتیږي.
اکثرا وضعیت حفظ الصحه هم بسیار خراب است داخل زندان ها.
د عدالت و ازادي لپاره لپاره د افغانستان د خزو خوځښت مسؤل شمایل توانه ازادي راډیو ته وویل
زمانه کې زنان و دختران برای حقوق از دست
کله چې خزو او نجونو په افغانستان کې د خپل حقونو د ترلاسه کولو او د هغوی د حقونو د نقضیدو لپاره خپل غږ پورته کړ د طالبانو لخوا په سختۍ وځپل شوې عمره چې اوس څلور میرمنې د طالبانو په زندان کې دي چې له بعده مره شکنجه کیږي او په سختو شرایطو کې دي خو له بعده مرغه ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې کوم عملي اقدام په ندي ترسره کړی چې د ښځو خوشي کولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او ښځې خوشي کړي
تا هنوز ندیدیم از سوی سازمان ملل
د طالبانو حکومت ویندویانو د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تر اوسه یې د دې معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غږ له ازادي راډیو ری د پاکستان د پوز لوی درستیز هم ل خپل هیواد د بیا اسناده افغانانو د استلو د پریکړې ملاتړ کړی جنرال عاصم منیر په دې برخه کې د پاکستان د لنډمهالي حکومت د پریکړې ننګ وکړه او هغه د پاکستان په ګټه وبلله په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي
د پاکستان د پوز لوی درستیز د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په اړه د موقت حکومت د پریکړې د ملاتړ په ترڅ کې ویلي چې دا فیصله د پاکستان ګټو ته په پام شوې ده د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لوی درستیز جنرال عاصم منیر پرون چهارشنبه په پېښور کې د پوزي صاحب منصبانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې بهرنیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي ډول اغېزمنوي جنرال منیر همداراز ادعا وکړه چې بهرنیان په ډېر درنښت له پاکستانه ایستل کیږي که څه هم ادعا کیږي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت د کډوالو د استلو په شمول مهمې پریکړې د پوز په مشوره کوي خو دا لومړی ځل دی چې د بی اسناده کډوالو د استلو په اړه د لنډمهاله حکومت د پریکړې ښکاره ملاتړ کوي پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې ټول بی اسناد افغان کډوال دي د نومبر تر لومړۍ پورې له دغه هیواده ووسی کني په زور به یې وباسي خو عملاً پاکستان د اکتوبر له پیله د بی اسناد افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته استول پیل کړی دی د پاکستان د پریکړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو له خبرګون سره مخامخ شوه روانه اونۍ په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویاندی کارولاین کلوک ازادي راډیو ته وویل زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د محدودیت په برخه کې د طالبانو د حکومت دروغ او د دوی سرسخت دریس باید په عادي خبرو ونه وړي د دې سازمان د افغانستان د څنګ کمپاینر پر ایکس شبکې لیکلي چې زده کړه یو بشري حق دی په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي د ته مکتنه کړي چې آیا د افغان جنو له محرومیت سره ذهنیتونه له زده کړو محرومیت سره ذهنیتونه عادت کیدای شي
په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو له دوام وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو دروغ او سخت دریزه پالیسي باید پر عادي خبره بدله نه شي د دې سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی د چهارشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې زده کړه یو بشري حق دی او افغان نجونې باید له دغه اساسي او بشري حق څخه بې برخې نه شي نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې اوسنی وضعیت باید پای ته ورسیږي دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو یو شمېر ښځینه زده کوونکې او د پوهنتون محصلینې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدلو ډېر ناهیلي کړي او غواړي چې دا حق بیرته ورکړل شي د بلخ پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شیزار سمیمه چې د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي له دې وضعیت اندېښمنه ده او وایي چې دا حالت ورو ورو د هر چا لپاره عادي کیږي هغې ازادي راډیو ته وویل
دا یو کال کېږي چې زه او زما ملګری په کور کې یو او موږ د زده کړې څخه بې برخې یو په افغاني سنتي ټولنه کې د زده کړې حق یو له خورا محدودو بشري حقونو څخه و چې موږ درلود مګر په زرګونو نجونې دي چې له زده کړو بې برخې دي اوس کرار کرار دا خبره د هر چا لپاره عادي خبره کېږي
د کابل په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې کبرا حیدری هم ورته اندېښنه لري او له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې زده کړې د دوی حق دی او باید ورکړل شي.
دا دوه کاله کېږي زموږ لپاره د سلو کلونو په څیر تیر شول. موږ هیڅ پرمختګ نه دی کړی او دا دوه کاله به څنګه جبران کړو؟ په دې دوه کلونو کې موږ ته ډېر روحي زیانونه اوښتي دي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیزي. دا کومه هیله او غوښتنه نه ده، بلکې زموږ حق دی او موږ خپل حق غواړو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو اندېښنو په اړه چې کله به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصیږي د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او د نجونو د تعلیم لپاره د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د 2021 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره هم مهاله د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او بیا یې د 2022 کال د دسمبر په پای کې دوی پوهنتونونو او نورو نیمه لوړو زده کړو موسسو او حتی تعلیمي کورسونو ته تللو هم راوګرځولې. د دې سربیره د طالبانو حکومت ښځې او نجونې له لوړو زده کړو عامه ځایونو لکه پارکونو او ډیرو نورو شغلونو څخه له کار کولو هم بې برخې کړې دي. کته هم دغه بندیزونه تل د نړیوال ټولنې لخوا غندل شوی او اوس هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې تر ټولو لوی خند بلل کیږي، خو طالبانو تر اوسه خپل پریکړه نه ده بدله کړې.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسنۍ راپور لرو. د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې کورونه د 13 کلنې جګړې پر مهال ویجاړ شوی او د رغولو وسیله نه لري. د ولایت اوسیدونکو وایي چې مرستندوی بنسټونه او واکمن طالبان د مرستو سره وکړي چې خپل کورونه ورغوي. لبلې خو د طالبانو سیمه ایز مسؤلان مانی چې دلته په زیات اندازه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي، خو وایي مرسته به ورسره وکړي.
دا محمد شاهد دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسران غشتي. نموړی وای د 13 کلنې جګړې پر مهال لاس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځایو او هغه مهال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس پټناکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي.
پښتنه مودا د چې موږ در به در خاک وساري اقتصادی وضعیت ډیر خراب دی. اوس په خپل په دې کار کاختای چې سبا یې څوک بندمانی نه وي چې دا شی جوړ کړي د دې تم ورته ګور. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي.
محمد اسماعیل د همجی ولایت یو بل وسیدونکو دی چې له د هم 13 کلنې جګړې د لاس پټناکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوی برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور هم د جنگو نه د نیم کلای د ګډ واټ دی، ټول خراب شوی دی. د جنگو د لاسه د لاس کولم سایه وسیله په یاد د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور د اس پی بیرته سره جوړ.
میدان وردګو ولایت چې وسیدونکي د 13 کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، وسیدونکي اوس له خیریه مؤسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
نیمو کلای تقریبا کاملا رنګ شوی دی. په دوی کې 2-3 کوره تخریب شوی دی، کاملا تخریب دی. تاسو کېدای شي ووینئ دا سکور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسیدلی.
په دې تیرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولسته رسېدلي دي، چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي، په بمبارونو کې، په توپونو. هغه کې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بل خوا د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت ته سوری کلی وران سو لو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلق شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سو لو خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخه توجه کوي او ان شاء الله دې ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دولس زوکی د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب سوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب سوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
د شپې 9:00 او 10 دقیقې شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي او اوریدونکو پروگرام ځنګړی پروگرام اسدالله لودین چمتو کړی چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام وست د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړی استازي آصف دورانی سره وکتل. ښاغلی دورانی پر خپل ایکس پانه له ټام وست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلی وست مخکې پر ایکس شبکې لیکلی و چې سیمه ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ پیل کړی او د دې لسورزنی سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربی امارات، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداري ورکړي. د ملګرو ملتونو متخصصانو پرون په یو بیان کې ویل دوی په پاکستان کې د روان کال لپاره د کورونو د خوندانو لخوا په زور د افغانانو د استلو، د ماشومانو په ګډون د افغانانو د نیونو او استلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم درز ویلي دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان افغانانو ته پناه ورکړي، خو باید بې دلیل او بې کوم سند د کډوالو او د تروریزم ترمنځ اړیکه جوړه نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو لخوا د معترضو ښځو د خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما پر ایکس شبکې لیکلي چې د سپتمبر له 19 نیټې راهیسې د ښځو د حقونو څلور تنه فعالانو د پالنې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې چارواکي باید د دې میرمنو د روغتیا، له خپلو کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازولۍ حقونه خوندي کړي. د غزې اوسیدونکو وایي د اسرایلو پوځ تیر شپه دوه ځلې د دې تړانګې په جنوبي ښار رفح هوایی حمله وکړي. د پداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداري ورکړي چې د کلابند غزې په ټول قلمرو کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې. د غزې د دوهم لوی ښار خان یونس په مرکز کې هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي. او برتانیا پر دوه روسي وګړو چې د برتانوي سیاستوالو او ژورنالیستانو په اړه په انلاین جاسوسي تورن کړي دي بندیزونه اعلان کړي. د برتانیا د بهرنۍ چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسي د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې اف اس بي سره د تړلو سایبری جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کېدو وروسته په لندن کې د روسي سفیر احضار کړ او د دې بندیزونو خبرې ورته اعلان کړ.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر موضوع، د غراز د جمی او سړی هوا، مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو مسلو په اړه پیغامونه په دې اونۍ کې راټول شوې دي. یوې سروې موندلې چې افغانستان ته له پاکستان لخوا راتلونکي افغانان یا له هغه هیواد راشړل کېدونکي افغانان 90% یې کور او سرپناه نه لري. په همدې موضوع مو له یو راستانه کړل شوی افغان سره چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوسي مرکه هم کړې ده. دا مرکه هم را سره اوریدلی شي. د خبرونې په پای کې د ورکوښو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هله ده هغه هم را سره ووري. خورازی پایل دا اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک احترامات ټول درادو کارکونکو ته وایم. په تلاده کې چې جوړو روغ بیا سره ته زه غواړم چې دا نړیوال باندې رغ وکړم چې موږ مایبین بیخي په ډېر سخت ستونزو کې راګیر یو. ماش نه راخیزي، له هغه خپله دپه واوړي. نو زه غواړم چې دغه د موږ اق ته دی وګوري، چې هغه زموږ اق راکړي لاغه که خپل اضافه خبره لادی واړی نو کوم وخت سمو پرې لادی شپږ میاشتې وخت پکې راولې نو دغو ته رئیس باندې غږ کوي چې وروره دغه د موږ مایبینو سره د ټیټه کومک وسي داسې مایبین دي چې له ډېرې سخته ستونزو سره مخ دي نو یو څو مایبین اوس له راته وی چې موږ بله لار نه لرو بیا مرګه ماسو ماش ته ورسو وخت مو پری دی راوځنډی هیله کوو په نړیوال باندې دغه موږ مایبینو سره نو کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدا پیغام دی امارات کی یو غټ خلیګاسته چې بے واسطې کار نه کیږي د خوار او غریب کار نه کیږي واسطه د لور کار ډیر کیږي. السلام
سلامونه نکهلې خپل کې شو او جوړ سیات نو سه یو مې زلیو احوال واد د افغانستان څخه یې فلم په ایران کې شېم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کیږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نیسي ځورایي او ډیپورټ کوي او هغه کسان چې په ایران کې قاتون لري نو هغو سره هم زیات ظلمونه کیږي او کسان چې برګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت افغانانو سره کیږي او زمونږ دغه پیغام خدای چې تاسو ورسوئ هیوادوالو ته او نړیوال ټولنې ته چې ایران کې دغسې وضعیت له افغانانو سره کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نورالله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی ما ول موږ دلته په کابل کې یو نو دا زموږ برق چې دی په دوی کې کې خپل ولایت بیا راسي موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ غږ تر مسلینو پورې ورسي تر څو د برق غم وخوري ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دي وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
السلام علیکم وحید الله منوی د کندهار ولایتنه مننه ازادي راډیو کارکون کول دین څخه او سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبر یاست چې زموږ تر افغانستان ته بخښنه رنجې سوې تقریبا یو هفته یې یوه هفته پاتې ده یخ زیاتېږي نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو په خیمو کې تاسو خبر یاست چې ژوند نه کیږي نو دغه مهاجرینو غم دي وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې په خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نشي کېدلی نو د دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري دغه لپاره باید دولت ده سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټي دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسې وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشتیام د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څنګه څه ترتیب ورته نیول شوی هلته د سون کومواد کم او نور د ترتیبونه نسته نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي دغه پاکی موږ غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان سره ستړي کړی دي چې د سکرو یا د کولې په والا باندې شیګړنه سره وسی د دوی شمی به حساسه او سوکاله بسی
د هلمن ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پښتوزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مساکله د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده څو واره لاسټیک سوې ده زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي تر ولایته کړلي دي خو هېڅ ژایې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارات زمر سره وکي، د حکومت زمر سره دغه ځواني وکي، د دولت سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي، په خدای د چې هزار وار سړی ځي سړي ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچه لار ده، او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي. نو دغه زموږ د اسلامي عمارته څه غوښتنه ده چې دغه زموږ ناره واوري، نورې مرستې که راستې که نه راستې، دغه د افغانستان د ولس دپاره غټ خدمت دی. ما دوم د مساکله د خلکو دپاره، ولې د مساکله د خلکو دپاره چې کوم عمارت راغلی دی خدمت نه دی پشکې سوی، هېڅ خدمت نه دی پشکې سوی. دغه یو 50 ګزه سړک نو نه حسابه دی چې په بازار کې جوړ کړی دی، کرایشایي تر کال د مخه غواړي، چوکیداري تر کال د مخه غواړي، مالیه تر کال د مخه غواړي، جوازنامه تر کال د مخه غواړي. نو دا خدمت خو دې هم نه ولسته وکړي دا امارت، دا قدر کې خدمت موږ ته وکړي چې دا زموږ بند موږ ته جوړ کړي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګي مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی، او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلته په دې بټی کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دی زمنګ منګ پخپلم دغه د بټی کار کو، خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټی کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپی دي د بټی والا د ټیکادارانو به چاره ګان ډیر د مشکل سر مخ دي، بهر هم نشي وته. نو دا اوس تاسو له میسج پریدم، اوس د پولیس یو گاډی راغ او دغه بټی لره داخل شو، دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقې کې د حکومت د لاري کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده دی، دوی دغه مشکل خلک دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي، او د سی خلک به کېشته دي چې هغه کو وطن لزین او غد لاري کوي مر سره نشته. نو دغه واز زمنګ دغه کې من خپل دلته پراته یو ډیر د مشکل سره مخ یو، مطلب بازار لکه وزي ازان سره ماشوم میسو، یا مثال خبرې دغه مشکل لره ته بټي والا وي کو بازار کې ونی ولې مونږ ذمہ واران نیو. نو الله مو بخدا زمنګ واز واور بس دغه د ماخام شپګنیو بجو چې کوم خبرونه د لایو فیسبوک دغه به مونږ اورو، او مونږ ته خیر د لکسوال جواب پرې دی. والسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ صدر پالي کې یم. ما پیغام دا دی د ازادۍ راډیو ته چې زما خبرې تر پورې سره پورې ورسېږي. د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پر اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخلو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو؟ د تریاکو کښت نشته. تریاک چې وه یو شی جوړوي پخوا، خو اوس چې هغه نشته خلک دغه ته مجبور دي چې خپل ماشومان اولادونه خرڅ کړي د پیسو په بدل کې چې خپل نور کورنۍ پرې وچلي.
د امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د لوپل چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپین اقتصاد په سیمه کې د موبایل
یعنی مخابراتی شبکه خدک شیردی افغان بیسم هیله کوم د ازادي راځي څخه چې ما پیغام تر ټول چرواک پوری ورسی. وسلام.
سلامون نه کې له احترامات ته زده رادیو کرکن خو ردم کو ته خدای دې ښټل بروجو خوشاله است زه د پکتیکا ولایت اوس خو د سړی سیدن کېم نو د لار ټول چارو کې زه هله کېږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسي موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډیر مخ یو موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسي.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته محمد انی پیلهام د زبل خمدا پیغام درته پریږدم د چې د ازادي رادیو لاري د بندونو ته جوړولو خبرونه اورم نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم. یو ښه خبر هم دام د زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان ده چې شپې ته تراویه سلنه پوری کار بشپړ شوی دی ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي. خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینه هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول هغه د تکمیلې دو سره یو ځای بیرته وبو لمنځه یو په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 401 کال کې ولو نو زموږ هیله هم ده چې ولسوالۍ اطرافو کې د دوغ بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لار واچوي ترڅو په ولسوالۍ کې هم د ستونزو حل سي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي هلته زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده ډبره شګه همدارنګ دغه وسایل ډېر دي یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي ترڅو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښیو په هیله چې هغه کوم سپارښتنې او ستونزې مو چې یاد کړي هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وروستیو کې یو سروي وخوډل چې افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي یا راستانه کړل شوی افغان کډوال نوی پسلو کې سرپنا یا کورونه نه لري. دغه افغان کډوال نورې بیلابیل ستونزې هم لري، خو د سر ستونزې د سرپنا نه درلودل دي. په همدې اړه مې په ننګرهار کې یو راستانه کړل شوی افغان کډوال نور نواز سره مرکه کړې ده. له نور نواز نه مې وپوښتل چې دای څومره وخت په پاکستان کې وو او ولې افغانستان ته راستون کړی شو؟
بس مونږ تقریبا واته کال حالت تیر کو پاکستان کې، او بیا چلتا غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولار شي کنه، بیا مونږ وویل دوه اته ځان راولم.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل، تاسو ولې ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیټ سیار ته تاسو ولې مراجعه ونه کړه؟
مونږ په لن اسلام آباد ته نشو تلو کنه، مونږ لاهور منډي ځای او الته اوسېدو، هغه مونږ زمونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه، الته یونیټ دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېدو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته، د غټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بیا اسناد کډوال وای؟
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال.
او تاسو څنګه راو وخت خپل راغلی او کې د پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو، خپل رالو تقریبا د شورز شو کنه، بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړي دغه کوم یو چې کډوال دی هغه باندې سرمنګ بیا وویل دی او دشتم تاریخ موږ خپل راغلو
دلته چې بیا راغلی په تورخم اتمن راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی څه ډول لاسنیوای مو وشو آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه
او مرسته شې تقریبا یو درې سالو ټوله اوړې راکړو موږ ته او یو دوه د ګولۍ راکړو او هم دا مرسته شوې موږ سره
او د سرپنا پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوخت دي افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو استاسو د سرپنا مسأله څنګه ده
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو نه را روان دي او سرپنا ځای نه لرو مونږ خپل ایران یو څه وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري
نو تاسو اوس چیرته اوسئ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ اوس
اوس مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو او فعلاً هم دلته اوسېږو
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړي چې هم دلته واړه وای ځکه بل ځای خو نه لري تاسو
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته پر تراته ته آلته کې پونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي آلته یخنی ډیر دی او سړی حالات خرابی کنه به خاطر مونږ بچی ته یو خار ته لار شو یو کور و پیدا کو او البته وینم کو
ل پاکستان راستون کړی شوی افغان کډوال نور نواز و چې ل خپل کورنۍ سره په یو لن محل سرپنا کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ژوند کوي خو وایي چې د دایمي هستوګنې لپاره لا هم حق حیران دی
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان سره دي
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزي بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دي د واتس اپ شمیره 00 22 12 شپږ 40 01 د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 14 15
اوریدونکو لدې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی
السلام علیکم زه مری د زابل ولایت د چنویم زه د لور خان کی زور کوم د ازادي رادیو لري رمضان چې ما ورور څنګه راول ای په کندار کې ول کور درک مرا ته باندې دی د کور درک ته معلوم پي د ورور څنګه راته ول ای د بوت نن من ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننه زه په دا کولم د اند خپل مور او کور او بلا سره یم لکه له سره په کور کې د خوشحالي ژوند یې کوي بس دا ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننه ډېر ډېر مننه ډېر خوشاله ټول کور خوشاله ده ټول کور ازادي رادیو ته دعا کوي بس د ازادي رادیو ډېر ډېر مننه څه फायदा شو نو کور یې مزه خوشاله پروت یم قرار کور نه سم د ازادي رادیو کار کوي اون کول اوریدونکو لټول مننه لټول مننه خدای مل چې شی ورځي شی شپې ولري خدای مل چې ازادي رادیو ډېر ډېر مننه
السلام علیکم زه ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ ورور چې د خلک نومي د شل کال کې ورکه تیار چاته درا کی یا د خپل معلومات لري د خپل او د سلام نومي ورنو ته درګون پکې دی ام دغه د خلک نامې کار چاته معلومات یا درا کی یا د په دندان کې معلومات د پدې شماره ټلیفون وکي څه پرنه سوالات څه ویل تلويش پندش سپتا تلورويش شماره یو ور بیا وای څه پرنه سوالات وته ویل تلويش پندش سپتا تلورويش د خپل پیران کې انده ایران بشمارید ماته دامه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پش کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلور ویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري 0-3-8-2-0 بلش میراو هم 0-2-4-1-8-1-4 والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-2-3-8-9-2 افغان بیسم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی، دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورورکه یو 15-16 کاله کېږي چې بېدرکه شوی ده. هیڅ معلومات یې نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم راوستو، نو بیا بېدرکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډېره مننه. چاچا ته معلومات وي وروره په دغه شمېره ده مونږ ته خبر وکړي، نو شیرینی به خپله وخوري وروره. هغه هم زما ورور ده، وروره د ځاځي اریوب ولسوالۍ ده، د کیون کلي اوسېدونکی ده. که خپله دا اعلان واوري وروره ځان در ورسوي، که بل یو یار دوست یې اعلان واوري وروره، نو تاسې د مونږ سره د همکاري وکړي وروره. دا سړی در ولي پهلن کابل کې یو. بس ښه وخت ده، غواړم علام مال شه وروره.
ګران ورور ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0-0-9 چې د البته د افغانستان کور نمبر دی. وروسته بیا 0-0-9-4-5-9-4 تکرار 0-0-9 و
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹول کارکونکو اور اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې دې مونږ سره په تماس کې شي. 0-6-5-9-0-9-0 یو ځل بیا تکراروم، عربا شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.